په پېښور کې د مخام 15 بجې شو د کوم مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په خبرنې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه له عبدالحی کاکړو.
سر ټکی د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره شو اړیکو غوښتونکي دي. په روس کې یو 18 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چولې دي. او سم د خبرونو تفصيل. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادي او دوکانونو مالکان نن د میرام شاه پرس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د سوداګرو یو مشر حاجی میر سادات مشال ډیډو ټول حکومت د 2 ارب روپیو مالی تاوان ورکول ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي.
پر ملک نه مشتری پیروغله هغه مشتا زنه ریلیز شوه د نه پوت شوه چې زلمانه جای ټیم مشتا مقرره کړه ټای کوټ تلوړي چای کوټ مشتا پیسې لا روکړه ایس بیچ ته بیا جنگوي بیا د کی ساته پور دی کوي د وی جی مشت پر کوټ تدریمي ا دې خلاف بیزر وتلې.
خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شهاب علي خان نن مشالډې ټول چې دا مسله لتیر څو میاشتو راځي را پیدا شوی او د لوړ پوړو چارواکو سره رابطه کې دی چې دا ژر حل کړي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو کې د میرالي او میرامشا بازارونه په بش پړتو غوړن کړل شوی ول. تر عملیاتو وروسته دوی احتجاجونه کړي. حکومت د میرالي بازار دوکانونو ته مالی تاوان ورکړي. د میرامشا ځینو دوکانونو ته معاوضه ورکړل شوی خو ډیر لام پاتې دي. چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې په بریټ کې یو اسکر وژاسو یو دوه ټپيان سوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې دي ټول د مرګ جوبله پروند د سپینوام اباخیل سیمه کې د سرکاري شخص بمونو چاو دي دوه په نتیجه کې اوښته ده. جوبل اسکر د میرامشا روختون تولل سوي دي. تیر کې طالبان پاکستان د دې بریټ ذمہاري منلې ده. په اسلام آباد کې جمع اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنکي تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره سوي دي. د دسمبر پر 12 په دې مظاهرو کې خلکو له حکومت غوښتنې چې د گوادر اوسیدونکو مطالبې دي ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمع اسلامي د ځای سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کب نیونکي لوی کښتۍ بندي پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته آسانتیاوی برابر کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پروند پر ټوئیټر باندې لیکلی چې د گوادر تحریک چایز غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه به د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امریکا امیر خان متکی له ایسوسیټډ پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 ارب ډالر کنګل شوې شتمنۍ دي آزاد کړي. امریکا د اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9 ارب ډالر کنګل کړل. شغلی متکی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو تعلیم او کار حق ملاتړ کوي خو زیات جزئیات یې ورنکړل. نړیوال پر طالبانو د بندیزونو یو لامل دا هم بولی چې دا مهال په اکثر ولایتونو کې لشپژم ټولګي پورته انجونی په کورونو ناسي دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو شزینه کارکونکي هم له دندو منع کړي دي. وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوختي. تازه خبر دا دی پروس کې یو 18 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان چولې دی. روسی چارواکو او رسنیو ویلي چې ماسکو ته نږدې نن 14 هم دا ځوان او لس نور ماشومان ټپیان کړي دي. د ارتوډاکس دا ښوونځي چې 14 پکې سوي سیر په خور شار کې ده. د پولیسو او چارواکو ویلي له 14 وروسته زکونکي او ښوونکي له ښوونځي استل سوي دي. د پاکستان او استرنډیز ترمنځ د کرکټ لومړی شل ورځې لوبه نن کېږي. ټاکه سوي چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پایل شي. د پاکستان او استرنډیز ترمنځ به ټولې 3 شل ورځې او 3 ورځنۍ لوبې کېږي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د میرامشاه تاجرانو دوی ته د روز راوسواله زیدیس کال د زربیا زبنو می پوزي عملیاتو لوجې دا وختو توانونو نه پوره کېدو پر ضد نن یې واره بیا احتجاج وکړل. دوی د احتجاج لا پراخولو دړکه وکړه.
آخری بھی میرتا احتجاج ہوئی چھ دا ٹرانزٹ لیا رہے او دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینہ بیوی
د بلوچستان په گوادر کې د ځایی خلکو د حق غوښتنې تحریک زور اخیستی دی. له دوی سره د ملاتړ لپاره پرون په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو مظاهره وکړه.
بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپل حقوقو لپاره راوتي دي چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یئ.
او تحریک طالبان پاکستان د دې هیواد حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختم کړی او یو واری بیا یې بریدونو ته مخه کړې ده. د چارو یو شنونکی د دې کار علت څه داسې بیانوي.
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وا د دوی د 15 مهم کسان خوشي شي نو حکومت کسان په شکل خو طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وا زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوه.
دغه له مشال رادیو سره وسه اولنې موضوع ته برا شو. د میرام شاه بازار تجارانو د مارکیټونو مالکانو نن یې واری بیا د حکومت لخوا د دوی د شو توانونو نه پوره کولو پر ضد احتجاج وکړ. د دوی په خبره د سیمې د خلکو د بیا آبادۍ لپاره چې له بهره کمې پیسې پاکستان ته تللې وي هغه هم دوی ته نه دي رسیدلي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ویلي چې د سوداګرو د معاوضو موضوع په پام کې ده او اړوند ادارو ته د هغې د حل لپاره وینا کړې ده. عمر وزیر معلومات راکوي.
د میرامشاه بازار تاجرانو مارکیټونو مالکانو د پریس کلب مخې ته د تاوانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ. حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د تاوانونو معاوضو اووه اربه چې ورته تیر کال جاری شوې چیکونه دې ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي. دوی وایي حکومت انتظامی خپله د دوی د تاوانونو شمیر 21 اربه روپۍ لګولې وو چې بیا یې ورته 1 اربه روپۍ جاری کړې. په هغې باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آئی ٹی مقرره کړه. کم دکانداران تاجران دوی چې په خپله تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې. خو اوس چیف سیکرټری صوبائی حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. نمیرام شاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وای
مش په دربه عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تا ورسته دل آ چانه پټه نه ټول دنیا ته پاتا دو پر ملک نه مشتاری پیروغله هغه مش تا زنا ریلیز شوه دنا پوت شوه چې زلمانه جاي ټیم مش تا مقرره کړه تای کورټ ته لوري چای کورټ مش تا فیصله روکړه. ایس مش تای بیا جنگوي بیا د کیسه ته پورته کوي دای وی جی مش پر کورټ درې می دې خلاف مش در وتلې غنن خو نه دا پہلا سردا آخری بھی میر داس احتجاج ہوئی چھ دا ٹرانزٹ لیا رہے او دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینا بیوی
نمیرام شاہ تاجرانو یو بل مشر خلیل خانوائی کمے پی سے چراغلے نو چے کنا دے ورکڑی چھ تاجران بیر تخ پل کاروبار پیل کڑی
زربیادر شوی چھ کیم نقصان شوائی و اگے پیسے پچے و چھ اورا بندی ریلیس والے چھ اورا او خوستلش میں دیا دیر کا سن پوتے شوی دی چھ پیسے ریلیس دی کسی نا پہ وشول تقریباً اتنم یاشتے یو کیس و چالے دبیا بیا و چالے دادا دوائیم کل دی چھ اگا پیسے باندی اس آئی کور دیگ دیتا فیصلہ ویر کڑی دی میر دا خالتا چھ تو سدہ دا پیسے تقسیم شی ڈی سی دائی او دی میر دے کی پیکے وزیر علا دائی و وزیر اعظم دائی دا گنا میر دی ریلیف منسٹر نا غدا گا درخواست ہے چھ دیگ دیتا زر نظر دی میر خالتا په صحیح طریقه دا غاویر کو چکینا ویر کو چې دغه خلک د مسله حل شي.
شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د غستون زده سومیشتو نه دي متعلقه چارواکو ته ویلي زر سلاره جوړاوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې حکومت بیا د هغې لپاره معاوضې اعلان کړې. د میرعلي تاجرانو ته ویشل شوی خو میرام شاه لپاره 1 اربه جاری شوی پیسې په زنا تاجرانو کې ویشل شوی خو ډیرای لا هم پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4:00 بجو
د کرخه په غاړه
په 4:00 بجو
د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغست دی. پرون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې دغه تحریک په ملاتړ لارونه هم وشول. تحریک مشری د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزی او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې سیمې ته له بهره د تلونکو کب نیونکو مخه ونیسي. د گوادر پر پرمختیایي کارونو کې د ځایي خلکو ته برخه ورکړي او امنیتي ځواکونه د خلک نه په تکلیف وی او لګاونډي ایران سره د سوداګری آسان شي. حکومت ویلي کوخخ کوي چې له مظاهرچیانو سره د مذاکراتو لاره جوړ جاړی ته ورسی. په اسلام آباد کې د پرونی مظاهره پاړه د گوهر مسجد دا رپورت.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 منټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخه تا په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډي سره تعلق لرونکي مختلف خاریانو حصہ واخیستلا. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل
زمانو فرید احمد خان دے جو دے اسلام آباد والا پغور ٹاؤن کوسی کم او دل تک زون دے راتلو نن مقصد چ دے داد بلوچستان دا خلق سرا چاغه د خپل حقوقو د پار راوتی دی او نه صرف دا چې د خپل حق د پار راوتی دی بلکې په نور خلقو کې هم دا بلوچستان باغ خلقو کې چاغه د ډیر وخت نه د خپل حقوقو نه محروم دي. دا غوی د پاسې دو د پار او دا غوی د بیداری د پار راوتی دی. مونږ نن دا غوی د سرا د اظهار یګشتې د پار راوتی ازم دا مقصد ته چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوه دي نه.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدون کې زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موکې یو بل کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل
نقصان دا شو چې
بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتلی دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې دی د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پور تکړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو زلا جرګی شوی دی خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه دا ورغله. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهره نوټس اخستی دی.
د گوهر مسجد رپورٹ ہو. په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بے سار ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړی سر کې د ځای کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو ادا کول چې دغلته ورتلونکي لوی کښته یا ټرالرز په یو وار لسګونه زره کبان نیسي او دغو نسل وژنه روانه ده. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار خراب کړی دی. د دوی دوه نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سہولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورت جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2000 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2000 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12مه نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
برابر کبان هم نشی نیولے. نو لدے سر د ماہیانو نسل کشی کی
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خداداد وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلق ځانونه پردی احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې روانې نزله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګر اتحاد جن سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې ډټول چې په تیرو شلو کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښته به و یا 8 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شي به دي نو تر 12 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلې.
پبلسان کې لتیرو شاوخوا 12 زورایسي بلوچ بلتون پالی ډلی د وسلوالي جګړې لاري له پاکستانه بلیدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد په وسایلو قبضه کړي ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بے ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي. خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپل ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اوسنی تحریک یو اڑ خدا دے چې د گوادر یو وادي وګړي ځان له رواني او سوالي مبارزه سره تړلې نه بالو او دارنګ پارلمان هم هلی او غوښتنی ورپورې نه کړي. دوی هڅه وکړه چې نېشنل پارټي کسانې منتخب کړل او ورپسې د بلوچستان نېشنل پارټي عمل کلماتي کامیاب کړ چې اوس په اسمبلی کې ناشته خو هغه لا هم د دوی د اوسنی تحریک ته راغلی لنه ده. نو خلک تنگو چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12مه نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي د هیواد الیکشن کمیشن که د واکمن ګوند د مالی سرچینو پلټنه کوي نو ورته سړینه باید د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د فنډونو پاړه هم وشي. نوموړي د دسمبر پر 12مه په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې، له یادو دواړو ګوندونو سره د پاټای په نوم شو مرستو کې درغلي شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشران بیا وایي دوی تیار دي چې د پیسو حساب کتاب یې وشي. د شانواز ترګزی رپورت.
د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري ویلي الیکشن کمیشن باید د پاکستان تحریک انصاف په شمول د غټو دریو سیاسي ګوندونو د فندونو جانچ پړتال وکړي، نه چې یوازې د حکمران ګوند. دغه فندونه هغه دي کوم چې فارن فندنګ معنی هغه روپۍ چې یو چاته یا کوم تنظیم ته یا کوم سیاسي ډلې ته او یا بیا کوم مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې د بهر هیوادونو ورلېګلې شوې وي. د دسمبر په 12مه په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران فواد چودري دا هم ویل هر هغه سیاسي ګوند او یا مذهبي ډله چې د الیکشن کمیشن سره رجسټر وي د فندونو تحقیقات دي وشي، خو تر ټولو اول دي د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات وشي. تحقیقات معنی ودی کتل شي دوی ته له بهر 4 روپۍ ورلېګلي، د کوم هواده ورغلي، د څه مقصد د پر ورلېګلي شي او په کوم ځای کې خرج کړي دي.
تحریک انصاف سمیت تمام سیاسي جماعت
دی وايي د تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو فندونه دي عوامو ته ترګندوي. پاکستان کې هغه جمهوریت حاله وده وکي کله چې د سیاسي ډلو د فندونو نظام ښکاروي. دلته مونږ ګورو چې ډېر سخت دري ځړل هم د الیکشن کمیشن سره رېجستر دي او د هغوی د فندونو سرچینې نه ترګند دي. نو دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده.
تشویشناک بات ہے.
دا میڈیا دا رپورٹونو سر سم دا فارن فنڈنگ پا والا دا تحریک انصاف گونی و پخوانی مشر اکبر بابر کمیشن تا درخواست ور کڑیو. یاد گونت دا بہر ہے وادونو نا دا پارٹی فنڈ پنم دیر روپی ور لے گلے شوی چپکی پا نا قانون ڈول ہم دا روپی ور لے گلے شوی او نمولی دا پلٹنو کولو او بیا دا روپی پا کم و زیونو کی خرد شوی اختنے پا کی کڑیو. نوموړي د دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهسه غوښتل. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد های کورټ کې په اکتوبر 2015 کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل کمیشن د دغه شان فندونو تحقیقات نشي کولای. عدالت په فروری 2015 کې هم دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلی و ورته ویلی دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي. په فروری 2015 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه، خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن په خلاف په مئی 2018 کې اسلام آباد های کورټ ته لړ او وی غوښتل باید دغه پلټنی ودروي. تر دغه وروسته عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. وی ول کمیشن سره د هغه ډلو چې دوی سره رېجستر دي د فندونو د تحقیقاتو اختیار ور سره شته. هم د دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته د درخواست هم ورکړی شو. کمیشن د مسلم لیگ نواز ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي او د ګوند صوبای ترجمان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی مشال رډیو ته د دسمبر په 12مه وویل دوی په خپل هم غواړي چې د ټولو سیاسي او رېجستر ډلو د فندونو حساب دی وشي.
دا انګلیش نه بار چې کوم نه اکاونټ دي چې پاره کې بهر نه پیسې راغلي چې پاره کې انډیا شامل ده او پاره کې اسرائیل هم شامل دي. نو تحریک انصاف پر دې جواب څنګه ورکړي؟
د وفاقی وزیر فواد چودری سره په دغه کانفرنس کې وزیر مملکت فاروق حبیب هم ناستو. دوی ځینې داسې معلومات هم د میډیا سره شریک کړل چې پکې دوی داوا وکړه چې مسلم لیگ نواز ډلې او پیپلز ګوند ته وړاندې وختونو کې فندونه ورغلي او وی غوښتل تحقیقات دی وشي. دوی ول دوی به ځکه هم په دغه مقدمه او یا درخواست باندې عمل کولو وینا کوي چې د دوی ګوند دواړو یاد شو ګوندونو په ضد مقدمه کې مودې دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د سېنات غړي بهرمن تنګي مشال رډیو ته د سمر په 12مه وویل هر کله که د فارن فنډنګ کیس تحقیقات وشو او خبره د قانون په مطابق روانه شوه موجوده حکومت به ختم شي.
ته باندې روان دي د دین تختي هغه پبلک کول لغواړي. نو موږ هغه تداوی چې راشه لاول کینه تاسو فیصله دیو شي. پاکستان پیپلز پارټي هر وخت احتساب ته تیار ده.
پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند بیا بیا غوښتنه کړي الیکشن کمیشن دې ته تحریک انصاف ګوند فندونو پلټنی وکي او دغه غوښتنه لا هم دوام لري. او تحریک انصاف ګوند وای د فندونو پلټنی دي د ټولو سیاسي ډلو شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی وروډونکو د پاکستان حکومت سره دی وی میاشتې اوربند ختمولو وروسته تاریخي طالبان پاکستان وسلوار ډلې او زلبیا بریدو نه پیل کړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د پولیو واکسینو په دوه ډلو حمله وشوه چې پکې دو پولیس والا وژل شو او یو زخمی شو. په دې حمله کې د یوې هغه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منل دا سړون کې وای ٹی ٹی پی دی بریدونو ته بیا ځکه مخه کړی چې غواړي د سولې مذاکرات له بیا ممکنه پیل څخه د مخه د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بریټ کې یو پولیس سرتیری وژل او بل یې ژوبل کړی دی. نا قانونه وسله والی ډلې تر کې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانګ په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویمه ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک. هغه مسله راوړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایډر چې کوم دي هغه کوم استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پټی سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند غزولو پر وخت دا هم ویلیول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوی. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا و د دوی د 15 مهم کسان خوشحالي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لکید مسعود او د اهم کسان نو حکومت کسان خوشی کړو. طالبانو چې کوم زمونږ مطالبه وا زمونږ غوښتنه ونه پورونه شوله په دې کې بیا د خاموشی را لږ کې تاسو پته ده چې دسمبر میاشت ته خبر کې عامه پبلک سکول باندې حمله شوې وه پای کې مشمول وجل شو نو دا اطلاعات چې ګنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشي ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړو حکومت چې را پای باندې داسې تنقید ونه شي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمول په سکول باندې حمله کړې وه پیر مشمول وجل وو په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشی کیږي.
دا نړیوال اړیکو او سیمه ایزو چارو پوه اجازه خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپل ټولي غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
دا د ټي ټي پی او پاکستان خبرانه پای کې افغان طالبان هم شامل دي چې ټي ټي پی مشران افغانستان کې اوس کلا آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دی باندې پرېشر اچي نه چې څنګه اچي څومره هدا پورې کولی شي دا ټول سوالونه دي نه په سورې کلیر کیږي سیچویشن او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا څومره دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه څومره کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو یو سل دوه بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه. خو د دسمبر پر 9مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي خو په دغه کې هیڅ یو لوړپوري قومندان شامل نه دی. خو د مشال اډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8مه نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلیول چې له طالبانو سره خبرې تر بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز به عبدالحی کاکړه وره.
د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادیې او دوکانونو مالکانو د میرام شاه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. سوداګرو مشر حاجي میر سادات مشالې دوتو چې حکومت د اوو عربو روپیو مالی تاوان ورکړو ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درول دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاه بلی خان ویلي چې دوی له لوړ پوړو چارواکو سره په رابطه کې دي او ډېر ژر به دا مسله حل کړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په بریتونو کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرو په شرط نه ډاډ ډېر چې دا مرګ ژوبله پرون د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخص بمونو چاودیدنو په نتیجه کې اوښتې ده. تېرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې ده. په اسلام آباد کې د جمعې اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوي دي. د دسمبر پر 12 سوي د مظاهرو کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسېدونکو مطالبې ته ومني. د گوادر د بلوچستان په گوادر کې د جمعې اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت خان په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کب نیونکي لوی کښتۍ بندي پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو د سفر سره حکومت د بارني چار وزیر وایي د امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متکی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې $9 ارب کنګل شوي شتمني دي آزاد کړي. په روس کې واتل اسکرن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ وو د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان شولې دي. روسي چارواکو رسنۍ ویلي چې ماسکو ته نږدې نن د 14 همدغه ځوان او لس نور کسان ټپیان کړي دي. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریز لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پیل شي.
د مشال لري ولن خبرونه اوس یو بل موضوع ده. یک شنبه یا اتوار په ورځ په افغانستان کې $1 په 1.09 افغانۍ خرڅېدو دا په یا بدلېدو دا په تیرو 20 کلونو کې په بې ساري ډول د افغانۍ د ارزښت کمیدل ښیي. د اقتصادي چارو پوهان ویره لري چې د افغانۍ لویدل به د طالبانو په واکمنۍ کې مخ په ځوړ روان اقتصاد لا پسې خراب کړي. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، هلته کارخانې بندې او نړیوالې ادارې له هغې واده وتلي دي، نو ځکه د تیر په شان روزګارونه نشته. نړیوالې مرستې هم د طالبانو لخوا د سختو پالیسیو نرمولو سره تړل شوي دي. له دې امله د افغانستان په بازار کې ډالر کم شوي او د افغانۍ پر وړاندې یې ارزښت لوړ شوی دی. حسیبه اټکپال مو په نور حال خبروي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ غړي حاجی زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بیساری ډول لوړه شوې ده.
د افغانستان بانک سره مو د وخت څخه هم شخصا تماس ونیوي چې په هغه وخت کې لنډ خو 1500 روپۍ وو چې دوی باید قدم واخلي، دوی باید مداخله وکړي او دوی مداخله ډیره اړینه ده. په مارکیټ کې ډالر ډیر کم بوت دي.
د افغانیو په وړاندې د ډالر او د بیل وړیدو کابل خاریان هم اندیښمن کړي دي. د کابل خاری او تن اوسیدونکو سلیمان د ډالر او د بیل وړیدو په تړاو ازادي رادیو ته وایي:
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلک د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالرو بیل وړيږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوګي مړ شي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانۍ مقابل کې د ډالرو لوړوالی د خوراکي توکو په مستقیم اغیز لري.
په دا اولیه مواد باندې ده، لکه وریز، لکه اوړو، غړی، دغه شیانو په دې سي ډالر قیمت کېږي. دغه شیانو نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه، خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د کابل په سرای شهزاده کې یو شمیر صرافان وایي چې د افغانیو مقابل کې د ډالر او د بې بیرته چټېدل د هیواد سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او ارتیا ده چې طالبان د میرمنو او ونجونو په شمول د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقوقو د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
د ډالر مقابل کې د افغاني د بای کنټرولر سیاسي حل لار ده، ځکه موږ په هیګو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوال ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت له خوا حل شي او هغوی د مېرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
د افغانستان ډیر خلک لاړ کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ. هم حتمن د روپی چې دی د سرمایګانی چې دوی د لزان سره وړي
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خبرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهي سه د افغانۍ مقابل کې د ډالر او بیا په بیساری توګه لوړه شوې ده. کته هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکیچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان په یو ویش ولایتونو کې سرلننه د مشمر د ګوزنی پولیو وکسینو کمپاین پیل شوه. د افغانستان د امر وخت وزارت وایي راتلونکو نه به په پاتې دیالس ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل شي چې ورسره به تر 50 کلونو کم نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. پولیو یا ګوزن یو وژونکي او فلجونکي ناروغي ده چې یوازې افغانستان او پاکستان کې دا مهال پاتې ده. زمونږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په سر کې ترې د پیل شوي کمپاین د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 10 دسمبر باندې شروع شو په 21 ولایت کې شروع شوی دی. هغه ورځې یو هفته وروسته په پاتې 10 ولایتونو کې هم شروع کیږي. موږ د یو کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریان باید مکمل کړو. په هغه کې هم په هوایي دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د مالمانو د پنتونو استادانو یا د قومي مشرانو له خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوا یو شي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې موږ اول تیارای شي نشو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ترین کو په کومه طریقه موږ په شش ترلاسه کولی شو. دې وجې نه په کومو کې چې مخکې نه تیارای موجود وي نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیارای مکمل نه وي نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
ټارګیټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.9 یا 10 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کو.
کور په کور تطبیق کیږي او کنه جماعتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کیده.
فلحال زمونږ موډلټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت ترسره کیږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کبل بازار زه مثال درکم، دلته بیا جماعت په جماعت مشکله ده، ماشومان څوک جماعت ته نشي رسیدګي کولی یا کورونا د جماعتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقیږي ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي. ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جومات پورې بوزي. ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي، بعضې ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي. د هغې مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده یا مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شای کور کیږي.
د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مو د زموږ د همکار اسدالله لودین مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه بلدیتي انتخابات کیږي. د کلیو ضلعو په کچ کې دونکو د انتخاباتو کې زرګونه کسان د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد وایي دوی هڅه کوي دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداري هم ورکړي چې په غیر قانوني ډول د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپاین کوي. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې دي.
د بیلټ پیپر سیستم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی. د نن بعد به دا یو ورځ دوه کې به دا ډیسټریکټ ته هم دغه تقسیم شروع شي او مطابقات به هغه افسران به لاړ شي او دوی ته به دا ریټرنینګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دغه ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران اپ چې کوم دی هغه ته به دا سامان حواله شي او دا به خپل خپل پولینګ سټیشن ته.
سهیل صاحب د دین علاوه آیا تر دا مهال پورې تاسو ته داسې کوم شکایتونه موصول شوي دي چې په انتخابي کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړي دي؟
دا دي چې دا حواله سره خو خبر یا کمپلینټ څو تر څو پورې موږ ته مخه ته نظر راغلي. البته د متعلقه چې کوم وزرا دي یا مطلب مشیران دي یا د حکومتي عہدیداران دي مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دوم جو هغه د اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والے دي هغه په جلسو کې د شرکت باندې پابندي ده یا داشن هغه د سکیم اعلان نشي کولای ستان نشي کولای. نو داسې ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو زموږ متعلقه چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دي هغه په یو زبردست متحرک دي او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته سوشل میډیا باندې موږ ته پته لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا الکترونک ټی وی چینلز په ذریعہ باندې نو هغه باندې فوري تور باندې ایکشن اخذ کیږي. نوټس دې لري ایشو شي دی لکه په نن متاسو کتنې نن موږ په چا سره کې چې کوم دغه دې متعلق ار اف ایم مجلس یې به وزیر دې صبحي هغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه کارن مطابق یې نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو بس بیا خو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه نو هغه باندې جرمانه هم لګي او دغه شان دغه معاملہ هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلو چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي. آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه. د دې داسې و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغلی او چیف سیکرټری آفس کې راغلی او ډېر زبردست میټینګ کړو ډېر لوی چې په کې آی جی پی ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس ته سربراه دي هغه شاملو پکې شرکت کړو. دغه شان چې سیکرټری په خپلم ناسو د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایف سی کم ځای کې ضرورت وي نو ایف سی به پکې ډیپلای کیږي. فلال فوج په دغه کې صدا خبره نه نشته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له ویان سهیل احمد سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د چارو شنن کې وای په ټولنه کې د ادم برداشت لا عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی. دوی په خبره د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریزه سوچ او فکر تاړ کوي او باید حکومت دې مسلې غم خوري. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په سیال کوټ کې بل وګرو په یو سریلنکایي وګړې د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. بل خو د حکومتي تحریک انصاف ګوند ځینې غړي په تعلیمي نصاب کې د سخت دریزه د موادو د شتون تورونه ردوي او وایي چې په کتابونو کې د ځینو پخوانیو شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروري دی. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځې په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي. دوی د خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې ویپارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړي لومړی په وهلو ټکلو وواشو او بیا یې دغه مړی وسوځو. تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پختونخوا 400 ضلع په منډړي کلي کې بلبلګرو تر هغې وروستو یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچو چې پولیس ورته د مذهب سپکاوی د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وار بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لارې جوړوي. نوموړی د پیښور ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مسمون ذکر کولو سره زیاته کړه.
د خیبر پختونخوا د اووم کلاس اردو کتاب وګوره، دې کې یو مضمون دی غازی علم دین شهید ته څونه نفرت انګیز هغه مضمون جوړ شوی دی. مونږ خپل دې نصاب نه دا تمنه شو لرلې چې هغه به مونږ ته داسې کسان پیدا کوي چې هغه کې به برداشت دي، هغه به د بل مذهب احترام کوي.
په غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان له هنده تر بیلیدو وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلم وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو. ځینو مسلمانانو داغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکام شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته داغه وخت عدالت د پانسه سزا ورکړه. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تر بیا لیدو وروسته تعلیمي نصاب ډیر ښه و، خو د 1915 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پوخانی پوځي واکمن ضیاءالحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو.
یو جهادی سړی موږ ته پکار و چې هغه روس سره هم وجنګېږي، افغانستان سره هم وجنګېږي، او هغه په پاکستان کې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکر دی، روشن خیال دی.
خو په سوات کې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وایي چې په ماشومانو کې د کرکې خورولو او عدم برداشت ذمہواره یوازې سکول او نصاب نه دی، بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغیز کولی شي. که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوي تورن او کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي، خو په موجوده حکومت دا تورونه پوری کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوي خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائما کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته ویل دا تورونه بې بنیاد دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځې مواد شامل کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصابه زیاتره هغه مواد لرې کړي چې له تشدد سبب جوړېدای شي. پختون یار خان دا هم ویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروری دی.
قرآن شریف الله رب الکریم ذات موږ ته لارم رخیل ده، ذهن مر کړی دی، سوچ مر کړی دی. نه چا دا ذهن شته چې په ذهن کې چا څوک داسې چاته پرچار ورکوي، داسې خبره کوي. دا زموږ هیروز دي که غازی علم دین دی او که نور داسې کسان دي چې هغه دین او د اسلام لپاره خپل سرفروشي د هر څه قربان کړي، هغې ته قدر په نګاه سره کتلو دپاره دا مضامین شامل شوي دي.
په پاکستان او په تېره په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کسان شل شوی دی. د 2010 کال د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان یونیورسيټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوی په تور وژلی وو، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په کراچۍ کې د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال پر دریمه او خیرنۍ ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه هم باس وشو. د دې باس په موقع څېړونکو پوهانو خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت د اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي هغه وګرځوي. دوی په خبره په دې سره به نور ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته پکې د زده کړو موقع برابر شي. نیاز علی خان چې په کراچۍ کې د مشال لیډو خبريال دی دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12مه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړ. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلما پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به
پښتو په ادب، تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب، تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي، او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره ګډې معلوماتي غونډې را جوړ شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا څه ښکاری چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم، او په کابل کې هم د پښتونخوا یا د پښتنو سباون ډېر رڼا دی. د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل، دا چې کومې اجتماعي ګټې دي، د دې اجتماعي ګټو لپاره احساس په داسې غونډو کې راولاړیږي.
په دې موقع د پروګرام نظامت کوونکی اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي.
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن کې لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي، دا قومي ژبې دي، باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي، سرکاري سطح باندې دا ومنل شي. مونږ ذهن دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي. مونږ د خپلې ژبې فروغ خبره کوو، هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي. دا ټولې خبرې زمونږ په ګټه باندې تمامېږي.
په غونډه کې نور پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړي، او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغو کسانو چې د خپل ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي دي ستاینه وکړه او غونډې ته یې شعرونه وړاندې کړل.
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو، فکر د سپرلی حسی سمسور دے پا دے خاور کی، هم پا کیس رو غصد سائل، هم لکا مسکی دا گل، خدایا سمر درد سمر ٹکور دے پا دے خاور کی، خدایا سمر درد. ممتاز سے کوئی خیری دی، فاتحی دی، جنازی دی، قتل عام دی، جن سدے لا حاصل مزمتون دی امونگیو.
کانفرنس دا وینا کونکو ٹنگارو کلو چی زوان نسل دا خپل جبی دا ارزخ دا ساتلو او دا پیغام نڑی تا دا رسولو لپارا دا لیک لوس از دکلو تا دوام ورکڑی. پا کراچی کی لطیر سوال لسو کالو راسی هر کال اردو نڑیوال کانفرنس کی گی، دا پختو سرپا کی نور جبو تا دا بحث دا پارا یو وقت هم ورکولی شی. سخ کال چی دا کانفرنس د دسمبر په 9 پیل شوه وو د دسمبر په 12 پای ته ورسید. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمانونه او د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي د کورونا وبا له امله په 2021 کال کې د دې سیمو تعلیمي چارې خورا زیاتې اغېزمنې شوې. دوی په خبره د وبا له وجې په بیلابیلو وختونو کې د سیمې سکولونه او کالجونه وتړل شول او د انټرنیټ د نشتوالي له کبله زده کوونکو په کور زده کړې ونه کړای شوې. د حکومتي ګوند ځینې غړي بیا وایي دوی هڅه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې ژر هوارې شي. د اسرالم مومند رپورٹ کی تفصیل اور
د بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د سګنی خال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د وکبایلی زلو هغه تل لکه ما شومان چې عمرونه د 15 او 14 کلو تر مز دي، پکې لس لکه ما شومان سکولون ته نزي. د پاتې شوخه اتل لکه ما شومان سکولونه هم د کورونا وبا لوجه د روان کال له جنوري څخه تر د اگست میشتې پوري څو واري د میشتې پوري وټړل شول. د کبایلی د کونکو سازمان وای د دوی د سیمو له یو لس جمعه تر 14 جمعه پوري شوخه یو لک زده کونکو چې په هایر سیکنډری سکولونو، کالجونو او پونتونونو کې یې زده کړې کولې، هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیمزوای په دغه شاوخوا 900,000 قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو به برخه پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشالې دوتول کڅه هم له اګست میاشتې څخه په قبایلي ضلعو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي، خو دوی له زده کړو به برخه پاتې شول او حکومت تر دې دما د دې تعلیمي زیان هیڅ قسم ازاله نه کړی.
چې کوم د دې د سټډي متاثر شوی چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړي چې دوباره هغه ته سیشن یا کلاس یې ورکړي، داسې ازاله نه ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخه مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکي دي، په 3 دسمبر یې مشاله ډوتول په 2018 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي لوجې کلاسونه وانه خستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارکردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو، پاره کې زمونږ طالب علمان مقابله ونه کړو پاتې کړو شو. د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز وو د کې پی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې ناستو، نو زمونږ طالب علمان هغه مرټ کې هغه سره نه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رگزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستي، نو له دې کبله د زده کونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلی دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې و نو د هغو لمخې د پنځم جمعات زده کونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو، خو اوس دغه جمعات زده کونکو شاوخوا دوه کاله څلور میاشتې شاته شوی. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه شوی. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي، خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي.
هغه ماشوم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا ټیلیسکوپ باندې ستاره وخیما نو ماشوم پیږي چې را جوپیټر مارس ارت سن د څه ته وایي.
له بیوزلو سره د مرستو حکومتي پروګرام بنظیر انکم سپورټ د سروې لمخې د قبایلي ضلعو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او 3.5% هلکان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولونو ته نزي. په سروې کې راغلي چې 15.2% خلک سکولونو ته د خپل ماشومان نه لګولو وجه غربت او 15.2% بیا غیر معیاري تعلیم خایي. د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی پر دې اړه لډان ورسپانه سره په خبرو کې ویل چې سکولونو د بهر ماشومان په شمیر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعدا. دا وای زیاتره ماشومان سکول نزدکه پری خودل چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي. ترکی په 28 اکتوبر ورسپانه ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپ، وړیا کتابونه او جینکو ته میاشتنی وظیفې ورکول پیل کړي. همدار څرګندونې په 3 دسمبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشالې ته وکړي.
گورنمنٹ کوشش تھی اسی طریقے سے مونږ د خپل کمې دیشې پورا کو د لکانو د ځوانانو ته جنکو ته مونږ خپل تعلیمي طریقې سره خپل ټیم خپل د پورا کو په حواله سره
د قبایلی سیمو د کونکو سازمانونو او د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې په داسې حال کې د کورونا وبا له عمله په 2020 کال کې تعلیم ته د اوختې زیان خبره کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیستې دي.
د اسرائیلم ممند اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د روانو د وران سو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادیې او دوکانونو مالکانو نن میرامشاه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د سوداګرو یو مشر حاجي میر سادات مشالې لیدو چې حکومت د 2 ارب روپیو مالی تاوان ورکړو ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستال کمشنر شاه ولی خان هوایي چې دی له لوړپوړو چارواکو سره په رابطه کې دی چې دا مسله زر حل کړي. چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسكر وژل شوی او دوه ټپیان دي. یو امنیتي چارواکی د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ریټول د مرګ جوبله پرون د سپین هوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودیدو په نتیجه کې اوښته ده. تیر کې طالبان پاکستان د دې برید سیماری منلې ده. په اسلام آباد کې د جمهوریت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده. پرون سوې د مظاهره کې خلګو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبه دی ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمهوریت اسلامي د ځای سیاستوال مولانا هدایت رحمان په مشرۍ له نږدې وې مشرایسي روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کبنیو کې لوی کشتي بندي وزي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته اسانتیا برابر کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بارني چار وزیر وایي ل امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي. امیر خان متکی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چنن خبره شوې ده ل امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره باندې 9 ارب ډالر کنزکل سوي اشتمنه آزاد کړي. پروسکی یو اتلس کلن ځوان چې له دینی شونځي فارغ و د اټوډاک شونځي دننه ځان چولې دی. روسی چارواکو رسنوی ویلی چې مسکو ته نږدې نن د 14 کې هم دغه ځوان او لس نور ماشومان ټپیان شوي دي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لومړی شل اوریزه لوبه نن کېږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچی په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پیل شي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به ټولې درې شل اوریزه او درې یورزنۍ لوبې کېږي.
د خبرونو ولې لنډی سره ودونکو ته مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور ریډیو خبرونه ووري. زهارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو څخه زړه تر نه پاړو د پامه